نو به اغیز په سریلانکا ډیرو او خو په افغان لوبډلې به دومره اغیز ځکه نه وي چې افغان لوبډله آلریډي د لو د لسو غوره لوبډلو په آخري مرحله کې قرار لري. نو له دې عمله به د دې نشاط ځکه نشي تللی چې ورپسې کومه لوبډله ده د هغوی د درجه بندۍ نمرې کمې دي.
مننه کور ودان د ازادي رادیو سپورټي خبريال بختيار ساحل چې د سریلانکا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د نتیجې په باب نور معلومات را سره شریکول. افغانستان دغه لوبه سریلانکا ته بایلو ده. دغه راز مو په دې برخه کې د کابل ټورون کو د ستونزو په باب یو راپور ته غوړه کړی و خو د وخت کمښت له کبله دا راپور هم پاتې شو. زموږ په سبنیو خبرونو کې حتمن در خبرو دي. خبرونه په دې برخه کې ډیره برخه د ازادي رادیو د تاند څنګ د ځوانانو لپاره ونیزي خبرونه ته ځان کړی شوی خو بیا هم د خبرونو په مو کې د خبرونو لنډیسته د خړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای د بسپنې د کمیدو له کبله اړ شوی پروانه میلادي میاشت کې 2 میلیونه نور افغانانو ته د خړو رسولو پروګرام وزندوي. دبليو اف پی نن په یو بیان کې ویلي چې په دې سره په افغانستان کې د هغو کسانو شمیر 10 میلیونه ته رسیږي چې د پروګرام د خړو لمرستو پاتې کیږي. دبليو اف پی ویلي یوازې به وکولای شي چې په میاشت کې 3 میلیونه اړمن افغانانو ته د خړو بیرنی مرستې ورسوي. دبليو اف پی د را روانو شپږ میاشتو لپاره د یو میلیارد ډالرو مرستې غوښتنه کړې چې 21 میلیون افغان وګړو ته د ژوند ژغورنې لپاره اړین خواړه ورسوي. د راپورونو له مخې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پخوانی رئیس احمد یوسف نورستانی بیرته افغانستان ته ستون شوی. د طالبان تر کنټرول لاندې ملي تلویزیون د کابل په هوایي ډګر کې د ښاغلي نورستانی د یو تصویر له خپرېدو سره ویلي چې نوموړی نن کابل ته ورسېد. احمد یوسف نورستانی د 1993 او 1995 کلونو ترمنځ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس په توګه دنده تر سره کړې وه. د هغه تر مشرۍ لاندې په تر سره شوو لانجمنو انتخاباتو کې اشرف غنی ګټونکی اعلان او ولسمشر شو. پر ښاغلي نورستانی په افغانستان کې د نن او امریکا کې د اداري فساد تورونه لګول شوی چې د رد کړی دی. سعودي عربستان او روسیې نن سه‌شنبه وویل چې دوی به په خپل خوښه د روان میلادي کال تر پایه د تیلو په تولید کې کموالي ته دوام ورکړي. دا هیوادونه دا کار د دې لپاره کوي چې د تیلو بیې لوړې شي. د سعودي عربستان د انرژي وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې دا هیواد به د روان 2023 کال د ډسمبر میاشتې تر پایه په ورځ کې د 1 میلیون بیرل تیلو کموالي ته چې له جولای میاشتو راهیسې عملي کوي دوام ورکړي. او روسیه هم ویلي چې په ورځ کې به 300,000 بیرل کم تیل په دې موده کې صادروي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا د هیواد سفارتونو ته امر کړی چې په بهر کې میشت د بیلاروس وګړو ته د پاسپورټونو او د پاسپورټونو د تمدید لړۍ ودروي. تر دې دمه په بهر کې میشت بیلاروس وګړو کولای شوی چې د هیواد په ډیپلوماټیکو استازولیو کې نوي پاسپورټونه ترلاسه کړي یا خپل زاړه پاسپورټونه نوي کړي. او لکه څنګه چې مخکې مو واوریدل د کرکټ د آسیا کپ لوبو کې افغانستان خپل وروستۍ لوبه چې سریلانکا سره وه هغه هیواد ته بایلو ده. سریلانکا د افغانستان د لوبډلې لپاره د 292 منډو هدف ټاکلی و چې افغان لوبغاړو وکولی شولی په 18 اور کې د 10 لوبغاړو په سوځېدو سره 209 اتیا منډې وکړي او لوبه وبایلې.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. واده د ګډ ژوند پیلامه دا او ځوانان باید پکې خوشاله وي. خو په افغانستان کې ډېر داسې ځوانان هم شته چې د ډېرو لګښتونو او فرمایشونو له وجې واده ته ورختا وي. په ودونو کې ډېر فرمایشونه او لګښتونه څه پایلې لري؟
د بیلابیلو ستونزو، نارامیو، قرضداریو لامل ګرځېږي.
او ځوانان څنګه په واده کې د ډېرو لګښتونو مخه نیولی شي؟
کړی دی دغه مراسم کې ځون چې دای به خوشاله وو چې ورته هغه د خفاسي پکې
واده د ژوند یو مهمه ورځ دا ځوانان باید ورته خوشاله وي خو په افغانستان کې داسې ځوانان هم ډیر دي چې دغه خوشحالي ډیر لګښتونه او فرمایشونه ترې اخلي دغه لګښتونه کله د هلک د کورنۍ په خوښه او ډیر کله د نجلۍ د کورنۍ په غوښتنه په دې باور کېږي چې په ژوند کې یو ځل واده کېږي نو باید ښه په شاندار ډول وشي که د دوی اقتصادي شرایط ښه هم نه وي ځان یا مقابل لوری قرضداره کوي چې د واده یوه ورځې ښه تېره شي دا پروان ولایت اوسیدونکی عبدالرحمن غزوان دی چې واده ته خوشاله وو خو د واده لګښتونو اوس اندېښمن کړی او په دې خاطر یې حتی خپل واده چې تر روژې مخکې یې باید کړی وای ځنډولی دی
اوس اول خوشاله زیاته وم اوس ورځکه چې واده پرګرام چې نږدې شوی د اقتصادي نگاه خپه یم که نه اوس یو ملګري یو دوست بل چانس پیسې قرضې که نه په دې خاطر باندې پیسو ته خپه یم چې دا اوس د کور خرچې دي او د واده خرچې شي داسې خرچې زیخته زیاتې دي خپله واده کې د فانې کړه د یو اته زره روپۍ په معاش اخلو دا نش برداشت کوم چې د کور خرچه پوره کړي خاص د کور خرچه مې په کور کې اوس لس زره پنځه زره روپۍ د میاشتې خرچه یي وړې وسا وړي وسا چای بوره دا چې وړې وس پنځه لس زره روپۍ کېږي او معاش اته زره روپۍ دي زما خو اراده وه چې دا اوس یو کندې روژې نه مخکې اوس د اقتصادي نگاه نه وځنډېده اوس مې چې خدای پاک دې زړه اقتصاد ښه کړي نه اختر نه بعد به یا دوست نه پیسې خرڅ کړو به کوم چې نشم خو ځکه زیات راچوله چې دا خرڅ وسن خلاص څنګه څنګه مې نه خلاصم ځکه زیات بوج را باندې ځکه چې واده نه کړم نه ده کوټه باندې قریب یو لک ډېر دی لک 5000 روپۍ لګولې دي دغه ټینشن کې دا واده ټینشن خو ډېر زیات دی
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصل فیصل جلال وایي ولور یو بل لوی لګښت دی چې ځوانان باید تر واده مخکې د نجلۍ کورنۍ ته ورکړي دا لګښت خپله د واده خوشحالي پیکه کوي
زموږ په ټولنه کې دودونه ډېر دي ناوړه دودونه ډېر دي مثلا ولور دی دا ولور چې کله وټاکل سي د ځوان په د زوم په اوږه باندې یو بوج سي دی مجبوره را پیدا کړي دی مجبوره دی یا مسافري ورته وکړي یا پور کړي او دا ولور به ورته پوره کوي د ناوې کورنۍ ته که نه نو دغه یو بوج دی دی د لامل کېږي چې ځوان خفه واوسي
خانولي عادل هغه ځوان دی چې خپل واده یې په 5000 افغانۍ وکړ نو موړی چې د ناوړه دودونو خلاف مبارزه کوي دا مبارزه یې له خپل ځان او کورنۍ څخه راپیل کړي د ښاغلي عادل په نظر بې ځایه سیالۍ هم سبب کیږي چې په واده کې لګښتونه او خفقانونه ډیر شي
کله چې په واده کې ډیر مصرف کوي عموما دوی د خپل ځان قدر د خپل ځان لوړوالی هغه په ډیر مصرف کې ګوري یعنی دوی وایي که موږ په واده کې ډیر مصرف وکړو نو معنا مونږ به یعنی ارزښتمن خلک یو د په داس حال کې د څه ډیر مصرف کوونکي ځوانان دوی اصلا عزت النفس نه لري دوی اصلا نور څه نه لري په ژوند کې څه پیغه باندې ونازیږي او خپل ټول لوی خپل ټول وړوالی په ډیرو مصرفونو کولو سره خلقو تخی بی ځای سیالیان دی رقابتونه دی د خپلو خپلوانو د خپلو قومیانو ترمنځ مثلا دی وایي چې په فلانی قوم کې فلانی نفر دومره مصرف واده کې کړی دی زما په واده کې هم باید دومره مصرف وسی دغه دوستی دغه خیخی پیوډول د دوی لپاره د راکړې ورکړې په معامله باندې بدله سوې ده یعنی دوی ظاهرا دوستی کې خو حقیقت کې دغه کوم رواجونه چې په واده کې دوی منی یا ملکه بیا د دوستی رواجونه نه دي یعنی یو ډول لغه دوستی پیکه سوی ده په دې برخه کې یعنی د دې په ځای چې واده ځوانانو ته سکون ورکړي واده ځوانانو ته نیک مرغي راوړي د ځوانانو په ژوند کې خواله رامنځته کی برعکس د دې ژوند ګډوډوي د دوی په ژوند کې د بیلابیلو ستونزو نارامیو قرضاریو او نورو مشکلاتو لامل ګرځيږي
مریم هوتکوای په واده کې د نجونو د کورنۍ ډېری غوښتنې سبب کیږي چې کیسه تر خفګانه ورسیږي خو هغه وایي نه غواړي په خپل واده کې د ژوند په ملګري دومره فشار راوړي چې د واده خوشحالي یې هېر شي
اکثره نجونې هم سې دي داسې شیان لالکانو نه غواړي کوم چې خواستنه کوي چې ښه نه دي د واده په مراسم کې ځکه هلته یو خوا هلک باندې ډېر مصارف راغلي بل که چېرې دوی ګرانبیه انجامې ډېرې غواړي مثلا سره زره کدی اندازې زیات یا مثلا شرط کدی نو دا غ مسائل چې خپګانون رامسته کوي یا مثلا د دې ملمنو پرابلنه کې د جنې خو مشکل جوړوي یا مثلا د موږ دومره ډیر ملمنه راځي یا بدی ټولو ته خالی ورکوي یا مثلا لنګي غانی ورکوي دا سم کې زدا غ مسائل په دغه مراسم کې دومره مهمه نه دی ا موږ ډیر سخ نیولې دي رسمونه رواجینه مو ډیر کړی دي سخ کړی مو دي په ځای دي چې اسانه کو د واده مراسم ورو سربلې لګیای د سختي په حال کې نو زه شخصي نظر مې دا دی چې من هیڅ یو انجلې زر نه غواړم زما د ژوند ملګری دی دغه مراسم کې تاسو چې دای به خپل تر نه وخت خوشاله وو سګ ورته هغه د خفاسي پکې یا مثلا په دې باندې د دومره بوج راسي چې دای ونه چې کولای د خپل واده د عظیم خوشاله نه دي خوند واخلي
خان ولی عادل وایي اوس ته په خو په پرته له حالات بدل دی او ځوانان کولای شي دا سخت او ناوړه دودونه نور پرېږدي او ژوند ځان ته اسانه کړي
کله چې ځوانان په ودونو کې د سیالۍ په نوم باندې ډېر زیات مصرف نه کوي او دوی د پرې پوسی چې پر راتلونکي ژوند کې دوی بیا هغه سیالي چې باید دوی وکړي په هغوی کې پاتې راځي لکه په اولادونو باندې ښه تعلیم کول د ژوند د اساسي ضرورتونه رفع کول خپل روغتیا ته ځانګړي پاملرنه کول خپل خوړو ته ځانګړي پاملرنه کول حالات بدل سوي دي ځوانان کولای شي په ډیر کم لګښت باندې په ډیر لږ مصرف باندې واده وکړي او د خپل واده مراسم ترسره کړي فکر کوم مخکې مخکې باید دوی په خپلو کې سره کینی او یو بل ته ووایي چې موږ دوستان یو موږ په خپلو کې دوستي سره کوو او که چیرې موږ په یو بل باندې ډیر سخت شرایط کېږدو سخت شرایط وضع کړو دا رو بیا دوستي نه دی یعنی په دوستي کې دومره سخت شرایط نه کېښودل کېږي څنګه امکان لري چې هلک او جنې د خپلو کې واده سره کوي بیا د جنې هلک ته وایي چې په دې شرط ستا سره زه واده کوم چې دومره پیسې زما لپاره مصرف کړي یعنی په یو ډول د خریداري معامله سوله دا خو دوستي نه شوله دا خو ګډ ژوند نه شو
عبدالرحمن چې د ډېر لګښت له کبله یې واده ځنډېدلی غوښتنه کوي چې دا لګښتونه دې کم شي چې ځوانانو ته د ګډ ژوند پیلول اسانه شي
دا ورور مهر دا کمی باید نه زیات نه یواد یو لک یو نیم لک روپۍ بیا در ټاکل شي کنه ځکه زیات ور ورځ موږ ځینیم انجاغه دي مسافرین دي چې ایران ته راشي ورنه دي خارج ورکو ته شالته پیسې یاجم فلار کې څوک در شغاله نه ښکاش څوک سینیم نه وي څوک یو د ان شاء الله بل د وشي بس ختم شي بچره ګان دی پیسو د پاره بس ودو کې بیا کم خرچه وشي لاس بوجي بریز څوک په خیم بیا پنځه بوري په خی کې لاس ملوه خرج بیا پنځه منه راړي سي هر څه بیا کم شي
د څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري
دا چې ولې په ودونو کې د ډیرو لګښتونو غوښتنه کیږي پایلې څوي او څه په کار دي چې د ځوانانو لپاره واده یو ښه خاطره وي نه دا چې د فرمایشونو له وجې هم واده او هم راتلونکی ژوند متاثر شي په همدې اړه مو له ټولنپو عبدالرشید لودین سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم لودین صاحب ځینې ځوانان چې واده کوي دې په ځای چې ورته خوشحاله وي د ځینو مسایلو له امله ورته خفه وي وجه یې تاسو څه بولئ
یوازې واده د یو ځوان په ژوند کې خپل د ژوند نوي ملګري سره د ګډ ژوند پیلامه ده او دا وخت هغه لپاره خورا ډېر اهمیت حامل دی چې یو ځوان په دغه وخت کې خپل د ګډ ژوند پلان کړي او د یو بل د حقوق او واجبو نه ځان خبر کړي نو متاسفانه زموږ په ټولنه کې بیا ځوانان د واده را نږدې کېدو سره یو رواني فشار په ځان باندې حس کوي چې دا مختلف وجوهات لکه دغه بیځایه مصارف او دغه رواجونه او ولورو زیور دغه مشکلات ځوان ته دغه رقم یو وضعیت جوړي چې هغه کم وخت چې هغه باید چې ډېر خوشحاله وي ورته هغه په یو روحي کړاو کې تیروي
کله چې دغه سې وضعیت رامنځته کیږي نو پایله یې څه کیږي
دلته دغه وضعیت چې دی دا مختلف مشکلات دی ځوان ته شي کوي بېزیر مصارف او رواجونه کله کله د یو تاوتریخوالي کې بدلیږي دواړه فامیلونو یو بل سره مشکلات پیدا کیږي چې کوم بیا د جلې او الګ په ژوند باندې هم اثرات لري ځکه د دواړو فامیلونو ارتباطات خرابېږي کې دی سره د هغې دواړو ژوند هم مشکلات پیدا کوي چې واقعا دغه وضعیت زورونکی یا غوډوړو لپاره
یو خبر ده هم کې کله چې
یو خو غختنه فرمایش لري هغه عمل کیږي د خپل هم یو قدر پیدا کوي چې کده شي دوی هغه شی بچ د دوی یو مهمه د ژوند پیخوي چې واده ده هغه وختم خوشاله نه وي او پراتلو کې ژوند کې هم دی بل سره وقته پیدا کوي او داسې یو فکر رامنځته کوي چې مثال زما په واده کې دغه کس ما خبرونه مناله زما غختنه ونه مناله څنګه چې ما غختل هغه واده راته نه کړ نو زه هم دای چې څه وای نه غواړم خبرې ومنم کنه
دغه وضعیت عمدتاً دغه مشکلات چې فامیلونو منځ کې پیدا کیږي دغه خاطرې ټول عمر د پاره پاتې کیږي ځکه دغه د نوي ژوند پیل وي او دا که په دغه رقم باندې شروع کیږي په دې وخت کې مشران ته ډېر زیات مسؤلیت راځي کیږي چې هغوی د بې ځایه فشارونو نه لاس واخلي ځوانان ته وخت ورکړي چې هغوی خپل هغه کوم رقم چې هغوی غواړي خپل ژوند شروع کړي هغسې شروع کړي په خپل کې جوړ راشي مشران کولای شي چې سیالي او د همچشمه په نوم باندې دغه ځان خودنی رواجونه د منځه ویسي او ځوانان ته وخت ورکړي چې راحت خپل نوی ژوند پیل کړي
مهمه خبره انسان د مقابل لوري ده خو ولې زموږ ډېر ځوانانو ته وسایل مهم وي امکانات مهم وي سره زر او سپین زر په واده کې ورته مهم وي
هیواد سره موږ دلته مثالونه لرو د ځوانانو چې هغوی مطلب خپل مشران ته قناعت ورکړی دی او په ګډه یې دغسې یو تصمیم نیولی دی چې مطلب موږ نه غواړو چې دغه بې ځایه مصارف وکړو یا رواجونو تاثیر لاندې راشو ډېر ساده یو وعده نیولی او تاسو په رسنیو کې لیدلی چې مطلب هغوی خپل هغه مصارف یو ناداره کورنۍ سره کومک کړی یا غریبانو باندې ویشلی دی نو ځوان کولی شي چې په دغه وخت کې تصمیم ونیسي او مشران ته قناعت ورکړي
خو ما پوښتنه وکړه چې خپله که ځوان دغه فکر لري مثال ډېر ځوانان دا خبره کېږي چې واده په ژوند کې یو ځل کېږي نو راځه دا یو ځل داسې واده وکړه چې نوم یې پاتې شي کنه
دغه مصارف دغه یو ورځ پورې تړاو لري او آینده ژوند د سره هیڅ تړاو نه لري آینده د پاره هغې ته مهم د هغې خوشحاله ژوند دی چې هغې ته باید چې توجه وکړي خپل او د خپل د ژوند د ملګري حقوق او وجایب وپېژني او هغې باندې زیات تمرکز وکړي په عوض د دغې بې ځایه مصارف نه
درنو اوریدونکو د تانی څنګه د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا خو وخت ولرئ افغان ځوانان په خوا هم په قاچاقي لارو اروپا ته تلل خو د وروستیو یو سیاسي بدلونونو پر اتک سره د دې سفرونو کچه نور هم لوړه شوې او هر ورځ سلګونه ځوانان په دې خاطر په بندرونو کې راټول وي چې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو او له هغه ځای څخه بیا اروپا ته لاړ شي د دې قاچاقي سفرونو تابع قاچاقبران کوي چې په بدل کې ډېرې پیسې اخلي دوی ځوانانو ته وایي چې دا سفرونه اسانه دي او په راحتۍ کولای شي تر اروپا ځان ورسوي او هلته ښه ژوند ولري خو په دې لاره تللي ځوانان بیا نورې کیسې کوي دوی وایي تر پخوا وضعیت اوس ډېر سخت شوی او د بیلابیلو هیوادونو امنیتي ځواکونه له هغو کډوالو سره سخت چلند کوي چې په ناقانونه ډول د دوی هیوادونو ته ورځي افغان ځوان منصب الکوزای چې اوس مهال د سربیا هیواد د کډوالو په یو کمپ کې دی وایي ډېرې سختۍ تیرې کړې دي او اوس هم په یو نامعلوم وضعیت کې ژوند کوي
قاچاق لارې خو بیخي سختې دي اسانه خو نه ده هر څوک څه وایي اسانه ده یعنې اسانی نه لري لاره ځکه وهل پکې شته وژل پکې شته اوشتل پکې شته او لږه پکې شته تونده پکې شته هر څه پکې شته اوس مشکلات ډېر دي بیخي سخت ده یعنې داسې څوک نشته چې وسره واوړي ایران نه دیجې پورې بیخي سخت ده ځکه ایران کې تقریبا یو لک نه پورته افغانان پراته دي بیچارهګان په خفګاګانو کې اچولي به سر په سر یې سملی ولا خپل د دې مشکلاتو سره مخ شوی مې زه په دې غلارو کې راتلم تقریبا ما درې شپې درې ورځې یعنی چې مې نه دی خوړلې نو به نه ډوډۍ بس هم داسې په لوګه ور روانو بوټونه شکېدلې او کالی نه وو بس را روان شوی
په قاچاقي سفرونو کې ډېر ځوانان مړه او وژل شوي هم دي چې حتی جسدونه یې بیرته وطن ته نه دي را رسېدلي احسان الله چې له دې کیسو سره مخ شوی وایي قاچاقي سفر په خپل ژوند قمار وهل دي
ایران کې کله چې کوم مشکل نه راتلم نو داسې حالات ما په خپلو سترګو ولیده خلک خو به یو وخت کې موږ ته قصې کولې چې ولا مړې دي او فلان د بسمان دي یعنی دا ما په خپلو سترګو ولیده کله چې زه کوم مشکل باندې راغلم هغه څلور کاله مخکې قصه ده نو هغه وخت کې دا د راجا لاره نه ولا راجا لاره چې هغه لږ اسانه ده نو زه په مشکل لاره باندې راغلم ځکه چې هغه هېڅ د پیادروی لاره نه لري کله چې موږ اخیری صحنې ته ورسېدو دغلته زموږ نه یوه د غره نه ولیدو هغه هم ځای په ځای همالته تیږې پکې خوستل ترې راغلو همالته یو ملګري ورسره ول عکسونه ترې واخیستل فامیر ته ورته ولېږل ورته وویل چې همالته خښ کوي ځکه لیږلو هېڅ لاره نه وه او نه داسې سوکل چې ورته پیرته تاو شي تقریبا داسې یو دوه میاشتې مخکې یو میاشت مخکې داسې کړواسه کې هلک راډیپورټ شوی او په ټرین وال شو مړ شو تر اوسه پورې چا پوښتنه ونه کوله همداسې لاړو هلته یې خښ کړو ډېرې سختې موږ همداسې تېرې کړې په کوئی مشکل کې ریګ روان کې په بلوچستان کې داسې د ټولو لارو کې یعنې داسې مشکلات موږ لیدلي دي چې هېڅ د بیانولو وړ نه دي
احسان الله له نورو افغان ځوانانو غواړي چې قاچاقي سفرونو ته دې زړه نه ښه کوي ځکه د هغو هیوادونو پولیس چې کډوال ترې تیریږي ډېر سخت چلند کوي او د بیرته ستنولو تر څنګ هر څه ترې نه اخلي
یاره یو مړی روزی دی خو په کور کې دي موږ خو اوس بیرته لار نه لرو ځکه چې دومره لاره مو وهلې ده هغه مشکلات چې را یادیږي بیرته تګ مې افغانستان ته نه کیږي او اوس حالات خو بیخي دا اوس موږ تاسو خپله وینو د یونان په بارډرو کې یو رقم سختي راخیستې حتی تر دې پورې چې د خلکو نه کمیسونه واصلې لوسي ورلیږلې دي بیرته ترکیې ته چې ما په خپلو سترګو هغه ویډیو ولیدلی موږ انډیوالان ملګري را روان کړي وو نو ډېره سختي ده په هغې لارو کې وهل شته ټکول شته مرګ شته نو دا د ژوند سره لوبې دي چې خلک په دې لارو راځي
معصومه چې له خپلې وزوی سره له افغانستان څخه اروپا ته روانه شوې او اوس د سربیا هیواد د کډوالو په یوه کمپ کې اوسېږي وایي ځوانان باید د قاچاقبرانو په هغو خبرو باور ونه کړي چې دوی ته سره او شنه باغونه ورښیي او قاچاقي سفر بیخي ورته اسانه معرفي کوي
ګپه کې قاچاقبر میزنه به نظر ما اصلا نباید باور کنن چرا
کومه خبره چې قاچاقبر کوي اصلا باید باور پرې ونه شي ځکه زه چې له یونان څخه سربیا ته راتلم قاچاقبر ماته وویل چې یو ساعت د پخو مزل دی خو موږ ول ساعت په پخو مزل وکړ
د لور په ځان میدانی را وختلې ځکه موږ په ځنګل او خاورو او بل هر وضعیت کې سفر وکړ هماغه خبره ده چې وایي د ډول غک للری خلګي سمه ده چې اروپا به ځینې ازادۍ لري یعنی کولای شي زده کړې وکړي او خپل نظر راحت وایي خو دا په هغه صورت کې امکان لري چې په یو اروپایي هیواد کې وي زما په نظر هغه خلک چې په وطن کې گزاره کولای شي او درس وایلی شي که په دې قاچاقي لارو رانه شي ډیره بخوي ډیری کسانو په دې لارې د خپلې کورنۍ غړي ورک کړل که ما هم چیرته په افغانستان کې ښه ژوند او امنیت درلودلی په افغانستان کې پاتې کیدلم
زندگی خوب می داشتم و او امنیت می داشتم در افغانستان می موندم
د نورو کډوالو په منځ کې د محمود رسولی کیسه لا نور هم دردون کې ده د لخپلې میرمن او دوه ماشومانو سره اروپا ته روان شو میرمن او یوزوی په دې بریالي شول چې جرمني ته ورسیږي خدای لا په سربیا کې لخپلې وزوی سره په کم کې اوسیږي نو موړی وای ماشوم زوی هر وخت ورته ژاړي او خپل مور ترې غواړي خدای هیڅ هم ورته کولای نشي نور ځوانانو ته د رسولی خبره ده چې کغواړي بهر ته لاړ شي د قاچاقي سفرونو پر ځای د په قانوني ډول کاری او تحصیلي ویزه پیدا او لار دیشی
به حرف من باشه یا به نظر من باشه نیان
که زما خبره او نظر چو گوری نورتوایم چی ندی رازی زکا قاچاقی لاره پا درد نخوری هماغ خپل وطن خده منم چی دا وطن وضعیت خراب بو او دا طالبانو پر آتک سر نور هم خراب شوی خو همال تا پا خپل وطن که دیوی هماغ نیم دوده چی خوری دیر خده لده چی دا قاچاق بر لاست ولویگی پیسی وخورل شی او دا هر هیواد دا پولیس و لخواه و وحل شی دا دروغ دی چی وای کدوال نو وحل کیگی او خ چلن ور سره کیگی زخپل چلش پا کلن زوی سره میوام دا در روی هیوادونو د پولیسو لخوا وهل شویم ټول ثبوتونه یې لرم چې د زوی مخ ته یې زه وهلم او زوی مې په چیغو چیغو ژړل زما په نظر که ځوانان په قاچاقي لارو رانه شي ښه ده هو که پاسپورت لري او ځان ته کاري او تحصیلي ویزې واخلي او د هغو له لارې بهر ته لاړ شي ډېره ښه ده تر دې چې قاچاقي سفر وکړي چې هم پیسې مصرف شي او هم نیم عمر او ځواني له لاسه ورکړي اخر هم خپل مقصد ته ونه رسیږي چې ورسیږي هم یا یې لاس او پښه ماته وي یا عصبي تکلیف ورته پیدا شوی وي شرایط ډېر سخت شوی دی زموږ په خبرو تر هغه څوک باور نه کوي چې خپل یې په سترګو نه ویني
خیلی شرایط سخته تا ای که نه نبینم به چشم خود حرف ما رو باور نمی کنم
و اوس وخت په قاچاقي سفرونو کې ځوانان له کومو ستونزو سره مخ کیږي؟ آیا افغان ځوانان د ستونزو باوجود په هیواد کې پاتې شي که د وطن د پریښودلو لپاره له هرې ممکنه لارې کار واخلي؟ او څه ډول قاچاقي سفرونه کمیدلی او مخه یې نیول کیدی شي؟ په همدې اړه مو په سربیا کې د کډوالو د حقونو له یو فعال نیکولا کواچویچ سره چې ډېره موده یې له هغو کډوالو سره کار کړی چې په قاچاقي لارو اروپا ته ورغلي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. ښاغلی نیکولا، ډېره زیاته مننه چې وخت مو راکړ. تاسې له کډوالو سره کار کوئ او دا داسې وخت دی چې په قاچاقي لارو د کډوالو راتګ هم اروپا ته ډېر شوی. آیا په دې قاچاقي لارو اروپا ته تګ هغسې اسانه دی چې قاچاق برانې وایي که نه ستونزې شته؟
لبته مرغه کډوالو ته اوس داسې اسانه لار نشته چې اروپا ته راشي. یعنې اوس که کډوال وغواړي کوم هېواد ته لاړ شي، ډېر زیات خنډونه شته چې دوی باید له هغو تیر شي او بیا هغه هېواد ته ورسیږي چې دوی غواړي. ځوانان باید په دې پوه وي کله چې د قاچاقبرانو لاس ته لویږي، دوی تل په خطر کې وي. کیدای شي ناوړه چلند ورسره وشي، کیدای شي وتښتول شي، یا هم په انساني قاچاقبر وپلورل شي، یا په وړو کښتیو او موټرو کې ډېر کسان کینول شي چې د ټکر او غرقېدو احتمال یې هم شته. څه موده مخکې دلته په سربیا کې هغه موټر چې دیرش افغانان پکې سپاره و ټکر یې وکړ او درې ځوانان پکې مړه شول. همداسې ډېر نور خطرونه هم شته. د قاچاقبرانو ټوله هڅه دا وي چې له کډوالو ډېرې پیسې خو د خوندیتوب غمی نه کوي. دا هغه څه دي چې هر ځوان اروپا ته راځي باید پرې خبر وي. کیدای شي ځینې اروپا ته ورسیږي خو ډېر زیات خنډونه هم شته. زما په نظر تر ټولو ستر خنډ هغه جرمي ډلې دي چې له دې ځوانانو څخه ناوړه استفاده کوي. زه له ډېرو ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره غږېدلی یم چې له ذهني، فزیکي او جنسي ځورونو سره مخ شوي دي. دا جرمي ډلې او قاچاقبران یوازې د سربیا، بلغاریا، مقدونیا او یونان نه دي، بلکې افغان او پاکستانی قاچاقبران هم د کډوالو په حق کې ډیر ناوړه کارونه کوي. دا مهمه خبره ده چې پوه شو اروپا ته قاچاقي تګ د ستر خطر منل دي، ځکه په سلګونه او زرګونه کسان اروپا ته په تګ کې پاتې راغلي دي. دوی یا مړه شوي یا ټپیان شوي او یا هم په رواني لحاظ دومره ځپل شوي چې نوره د سفر شیمه نه ده ورسره پاتې. ځوانان باید خبر وي چې اروپا ته تګ اوس څومره سخت دی.
په اوس وخت کې تاسې افغان ځوانانو ته څه مشوره ورکوئ چې د ټولو ستونزو باوجود چې هم یې په وطن کې شته او هم په قاچاقي لارو سفر ورته سخت دی، دوی باید څه وکړي؟
هر څوک باید خپله ځان ته پرېکړه وکړي. زه چاته مشوره نشم ورکولای. دا ډیره خبره ده چې کله وطن سره د مینې لري پکې پاتې شي او کار ورته وکړي. خو زه نه پوهیږم چې ما به څه کړی وای که زه اوس په افغانستان کې وای، په داسې حال کې چې طالبانو ښوونځي یا پوهنتون ته نه وای پرېښی. که زه د یوې نجلۍ پلار وای، آیا زه به دې ته تیار شوی وای چې خپله 12 کلنه لور مې 1 کلن، 50 کلن یا 60 کلن سړي ته ورکړی وای؟ زه ټول هغه کسان درکوم چې اوس افغانستان پرېږدي، خو هغو ته هم په ډېر احترام قایل یم چې وطن کې پاتې کیږي او د ښو ورځو د راتګ لپاره کار کوي.
مننه. د دې لپاره چې ځوانان نور د قاچاقي لارو سختو سفرونو ته زړه ونه کړي څه باید وشي؟
زه هیچا ته بلنه نه ورکوم چې په قاچاقي لارو اروپا ته راشي، خو دا خبره کوم چې غریبي، بیکاری، جګړه، طالبان او نورې وسلواله ډلې لامل شوي دي چې خلک مجبور شي خپل وطن پرېږدي، خو اروپا ته هم په اسانۍ نشي رسېدلی. زما په نظر دوه کارونه باید وشي چې د قاچاقي کډوالۍ مخه ونیول شي. لومړی باید جګړه ختمه شي. کله چې جګړه نه وي کډوالۍ هم نه وي. خو دویمه خبره مې دا ده چې که چېرته جګړه وي نو پکار ده چې له هغو میلیونونو کډوالو سره همکاري وشي چې له جګړې تختی. اروپا په دې کار کې پاتې راغلی ده او ورځ تر بلې دا باور کمیږي چې موږ په دې اړه د همکارۍ او مرستې یو ګډ تړون ولرو. موږ متاسفانه د داسې یو وخت لور ته روان یو چې کډوال به پکې خوندي نه وي، خو زه بیا هم هیله لرم چې اروپا کډوالو ته لارې اسانه کړي. خلک باید بیرته ونه لیږل شي، د قاچاقبرو ډلې باید نه وي، خو د دې لپاره ډېر کار او همکارۍ ته اړتیا ده چې داسې یو سیستم جوړ شي او د کډوالو هغسې هرکلی وشي چې وړې دي. بده مرغه دا سیستم اوس هغه سینه دی او داسې لارې هم نشته چې اروپا ته اسانه سفر پرې وشي. د افغانستان او نورو وطنونو ځوانان باید له دې مسلې خبر وي.
اوریدونکو دا ود دیونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو ته وړاندې کړه تر بیا ښه وخت ولرئ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی، زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي، ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واتساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 0004 2021 12 شپږ 41 01.